امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د شپې 9:30 او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه پیل شوله. نن یک شنبه ده د 1399 هجری لمریز کال د حمل یوری د میاشتې 15 ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ د میاشتې 15 کېږي. په دې خبرونه کې به واوري چې د حزب اسلامي مشر د سولې د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د طالب مشرانو او د هغوی د کورنیو دپاره د امن سیمو په جوړولو یو ځل بیا ټینګار کړی دی. ساینس پوهان وایي د کورونل کانسر یا د انسان د غټې کولمې سرطان چې هر کال په زرګونو ناروغان وژني مخنیوی ممکن دی. او اروپایي اتحادیې د روسیې د جاسوس په موضوع کې د برطانیې ملاتړ کړی دی. درنوندونکو د راپورونو لږ وروسته اورئ، خو د دې ټولو نه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه د خلیل خان اورئ.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر وایي هغه طالبان او جنگیالي چې د افغانستان سره غواړي سوله وکړي، پاکستان یې کورنیو په برمتکولو جګړې ته مجبوروي. د شاغلي اتمر په باور د جهادي کمانډانانو او طالبانو اکثریت کورنۍ په پاکستان کې دي. شاغلي اتمر د شنبه پورز د آشنا ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې پاکستان او د سیمې یو شمیر نور هیوادونه په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکو هدفو د پاره د افغان دولت ضد ناصر روزي او په افغانستان کې د جګړې د پاره لیږي. د ملي امنیت سلاکار اتمر وایي پاکستان ځکه په افغانستان کې د داعش خراسان په نوم وسلواله ډله روزي او حمایت کوي چې د طالبانو د ناکامېدو په صورت کې د خپلو ګټو لپاره بله جنگي ډله ولري. د شاغلي اتمر په وینا اوس مهال د افغانستان دولت سره د داعش ډلې پوری تړلي او یا تنه بندیان دي چې اکثریت یې بهرانیان او د سیمې د هیوادونو تابعیت لري. د کابل په شهر کې د پښتونخوا د پښتنو د ژغورنې غورزنګ د ملاتړ لپاره د پرلت کړدی ته نږدې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او څو تنه زخمیان شوي دي. په خیمه کې ناستو عیني شهیدانو امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په دې چاودنه کې تر 15 تنو ټپیان شوي چې روغتون ته د درملنې لپاره لېږدول شوي دي. د کابل د امنیه کمانډانۍ بصیر مجاهد رسنیو ته ویلي چې دغه چاودنه پر ماښام شاوخوا 2 بجې شوي ده. د بصیر مجاهد په وینا د کژدې ته نږدې چسپکی ماینه شول سبوی وو. د پښتون د ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین د فیسبوک تلاري په یو ویډیوي پیغام کې د کابل په پرلت کې شبي چابدنه غندري ده. هغه ول
په کابل چې کوم پرلت روان وو د غي د انسانيت په خاطر مزمت کوم چې پاغه باندې یو ګرنټ حمله شوې ده او یو پکې شهید شوې ده. سو زخمیان دي، الله دې هغه شهادت قبول کړي. دا د انسانیت په خاطر باندې دوی د پښتون غورزنګ ملاتړ کوو. پښتون قام خاورې ته چې امن راځي په دغه شې څو کم کردار سره ده کوي مونږ یې مننه کوو.
په دې غږ کې ار ماشام ځوانان فعالان راټولېږي او په پاکستان کې د پښتنو ژغورنې د غورزنګ څخه د ملاتړ په توګه ویناوي کوي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتو په یو هوایي برید کې چې د لیبیا په جنوب کې کړی چې هلته جهادي ډلې مشرانو غونډه درلوده په نښه کړي 2 تنه وژلي دي. دا خبره د لیبیا صدر اعظم ویاند کړې ده. ویاند محمد صالح په یو بیان کې چې په ټویټر کې لیکلی ویلي چې دغه برید د ملګرو ملتونو د ملاتړ حکومت سره په همکارۍ شوی دی. هغه سوری پرست ته ویلي دي چې سمدستي په دغه هیواد کې هوایي برید کې د وژل شوو جهادیانو پېژندنه نه ده شوې. د امریکا متحده ایالات د لیبیا په جنوب کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو پر ضد دوامدار بریدونه کوي. د روسیې او د روسوري رسنیو راپور ورکړی دی چې د 100,000 څخه زیات خلک د ختیځ غوټې سره وتلي دي چې د یوې وسلوالې ډلې 2000 غړي هم پکې شامل دي. د سوریې دغه یاغیز واکونه د ختیځ غوټې کې لې یوې ماسرسي وسیم څخه وتلي دي. دغه وسلوال د روسیې په مزګړی توپ هغه موافقې ته رسیدلي چې له مخې باید لې یوې بلې سیمې څخه هم وځي. د غتیز غوټې لوي ماسرسي سیمه څخه د یاغیز واکونو په وټر سره به د سوری حکومت ځواکونه وټونی چې د پلازمینې د مشک په څنډو کې د جګړو پر سر سیمو کې بیا واکمن سي. د پرمختګ چې د مارچ په 13 مسوي ولسمشر بشار الاسد د 2014 میلادي کال د دسمبر د میاشتې راورسته چې د حلب څخه وسلوال یغان وېستل یو بل تر ټولو لوی برای کړل کیږي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې اوس به په هیواد کې عدلي یا بل مارشالله یا پوځي واک نه راځي. ښاغلی خاقان عباسی د شنبې پر ورځ په لاهور کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې په ملک کې به د ډیموکراسۍ دوام برقرار وي. د ده په خبره اوس هیڅوک مارشالله یا پوځي واک نشي لګولی او چې ولس کومه پریکړه وکړي هغه به منل کیږي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل.
ترنډونکو خبرنامه د امریکا غاک آشنا را دنواول دل تاسو ته امریکا غاک آشنا را د سهارنۍ خبری خبرونه ته خواږیستی. دا هم د روانه خبرونه لمړی مطلب. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سولې د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د طالب مشرانو او د هغوی د کورنۍ لپاره د امن سیمې په جوړولو یو ځل بیا ټینګار وکړ. ښاغلی حکمتیار وایي چې د سولې په اړه یې یو طرحه جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته سپارلې ده چې د طالبانو لپاره د امن سیمې وړاندیز هم پکې شامل دی، خو ښاغلی غنی تر اوسه په دې وړاندیز موافقه نه ده کړې. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غا کښنار دو د خبريال ممتاز بهیر پر راپور کې اوري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ په خپل دفتر کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال یو ور بیا داسې یو غیر جنگي سیمې د جوړېدو وړاندیز وکړ چې پکې طالب مشران او کورنۍ په خوندې توګه ووسیږي او له هر ډول تعقیب څخه په امن کې وي. ښاغلی حکمتیار وویل چې د دغه سیمو د ادارې رامنځته کېدلو موافقه به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د خبرو په پایله کې ټاکل کیږي.
د امن سیمه به یو تجربه وي د دې لپاره چې هلته به بې طرفه ټولو لورو ته د منلو وړ اداره جوړېږي. د امنیت تامین لپاره به خاص ځواکونه وي، کورنۍ افغان ځواکونه، ولې د ټولو په اتفاق مسؤولین د ادارې به هم د ټولو په اتفاق غوره کیږي. دا به یو داسې ډلې پورې مربوط نه وي چې له مقابل لورې سره تل جنګېدلی، بلکې د ټولو لورو ته د منلو وړ شخصیتونو نه به اداره جوړېږي، امنیتي ځواکونه به رامنځته کېږي او همدا په سیمه کې امنیت تامینوي.
ښاغلی حکمتیار ټینګار وکړ چې د امن د دې سیمو ځای باید د مذاکراتو په جریان کې وټاکل شي او دا ډول سیمې د افغانستان په هره برخه شمال او یا هم جنوب کې جوړېدلی شي. د حزب اسلامي مشر زیاته کړه د سولې یو طرحه چې د امن د سیمې د جوړولو وړاندیز هم پکې شامل دی، له ولسمشر غنی سره شریکه کړې ده چې پر وینا یې ښاغلی غنی د دغې طرحې په نورو برخو کې ورسره توافق کړه او د امن د سیمو جوړولو په تړاو یې ملاحظات درلودل. خو ښاغلی حکمتیار وویل چې دا مسله اوس د امریکا د ولسمشر پر میز باندې هم ایښودل شوې ده. دغه موضوع اوس د امریکا د ولسمشر پر میز باندې هم ایښودل شوې ده او تاسو واوریدل چې نن د امریکا د ولسمشر مرستیال او د سعودي ولی عهد هم په همدې تړاو خبرې کړې په دې اړه چې د امن سیمې په افغانستان کې ومنل شي. که څه هم ښاغلی حکمتیار د وسلوالو طالبانو لپاره د امن د سیمې جوړولو طرحه عملي ګڼي، خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د حزب اسلامي له دغې طرحې سره د وسلوالو طالبانو مخالفت ته په اشاره وایي چې یا د طرحه عملي بڼه نه لري. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو لپاره د امن سیمې جوړول تر ډېره بریده د پاکستان غوښتنه ده.
تر ډېره بریده پورې زه فکر کوم چې پاکستانیان غواړي چې ځان د طالبانو له مشکل نه خلاص کړي. اوس خو په پاکستان باندې دا تور دی چې ټول طالبان د دوی په خاوره کې دي، د دوی په تنظیمونو هلته دي. که داسې یو شی یو ځای جوړ شي چې هلته بیا طالبان خوندي سیمې په نامه هلته واوسیږي، دا تور بیا له پاکستان نه لرې کېږي. زه په دې کښې داسې یو دسیسه ګڼم، خو البته په خپله طالبان چې کومې خبرې کړې دي هغه بالکل حکمتیار سره یعنی مخالفت.
د مخه په یو شمېر رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې د اسلامي حزب مشر له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره دغې ډلې ته د یو شمېر ولایتونو د سپارلو وړاندیز کړی دی. دغې مسلې د یو شمېر افغان سیاستوالو تند غبرګونونه راوپارول او له یادې طرحې سره یې کلک مخالفت څرګند کړ. په خپله طالبانو هم دغه وړاندیز رد کړی او هغه یې د افغانستان د تجزیې په معنا بللی دی. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په نننۍ غونډه کې دغه رپورټونه ناسم وبلل چې ګوند طالبانو ته یې د یو شمېر ولایتونو د سپارلو وړاندیز کړی او زیاته کړه چې په دې تړاو د هغه خبرې تعریف شوي او ورڅخه ناسم تعبیر اخیستل شوی دی. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
اروپایي اتحادیې د روسیې د جاسوس په جنجال کې د برطانیې ملاتړ کړی دی. دغه جاسوس او لوري چې یو دم په برطانیې کې مسموم شول، برطانیې ویلي دي چې دا د روسیې د دولت کار دی. نور تفصیل د لندن د امریکا غږ د خبریال هنری رجول پر راپور کوي.
د اروپای اتحاد مشرانو په هغه تور لګولو کې د برتانی ناموزونه ملاتړ کړی دی چې وای روسی پخوانی دو ارخیز جاسوس او د هغه لور د دې میاشتې په سر کې د انګلستان په جنوب کې په زهرجن ګاز وژلی دی. د اروپایي اتحاد مشرانو د بروکسل په دوه ورځنۍ غونډه کې چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېدله وغوښتل د امریکا د ګمرکي محصول نه چې په فولادو او المونیمو باندې لګوي په بشپړ ډول معاف شي. ښایي چې برطانیا اروپایي اتحاد پرېږدي، مګر دا د دوه ورځنۍ عالي غونډې د توجه مرکزي ټکی و. صدر اعظم تریسا می د روسیې په خلاف د دغه اتحاد له پیوستون نه مننه وکړه. د برطانیې صدر اعظم تریسا می وای دغه ګواښ چې روسیې مخامخ کړی دی سرحدونه نه پیژني او زموږ ارزښتونو ته یو ګواښ دی. په ماسکو کې د اروپایي اتحاد د سفیر بیرته راوغوښتل شو. د لیتوانیا، پولند او ډنمارک په ګډون د اروپا یو شمیر حکومتونه غواړي چې روسي ډیپلوماتان له خپلو ملکونو نه وباسي. آلمان او فرانسې د نورو اقداماتو په امکان خبرې کړې دي. د آلمان صدر اعظم انګلا مارکل انوای
Wir haben hier sehr klar gesagt, wir halten das für eine gravierende Herausforderung für unsere gemeinsame
موږ په څرګنده توګه ویلي دي موږ دا د خپل ګډ امنیت لپاره یو جدي ستونزه ګڼو. ماسکو څو ځلې دغه مداخله رد کړې ده او په اروپایي اتحاد باندې انتقاد کوي چې د لندن لخوا پیل شوې د روسیې ضد مبارزه تعقیبوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت نطاق ارتیوم اوکوژین انوای
The readiness of the European Council to agree with the British version.
اروپای شورا دې ته چمتو ده د برطانیې هغه نظر ومني چې په سالیسبری کې د پیښې په باره کې لري. دا یوازې په دې اراده سره د برطانیې د صدر اعظم تریسا می ملاتړ کوي چې په خپله په مشکل موقف کې ده. برطانیه به په څه کم یو کال کې په رسمي توګه له اروپایي اتحاد نه ووځي. آیا په راتلونکي کې دا د اروپایي اتحاد په پیوستون باندې تکیه کولی شي؟ پروفیسر آنند مینن چې د برطانیا د کینګز په کالج کې درس ورکوي وایي
No one has an interest in unpicking our security cooperation. What I do worry about is the media.
هڅوک زمنګ د امنیتي همکاري په تغیرولو کې علاقه نه لري. د څه په اړه کې چې زه علاقه لرم هغه منځنۍ دوره ده. که دغه خبرې ګډې وډې شي، که تجارتي موافقه ښه نه وي، نو څه چې واقع کیږي هغه دا دی یوه خوا به په بله باندې ملامتي اچوي. خبرې اوس په دې باره کې روانې دي چې راتلونکي روابط به څنګه وي. برطانیه به دې ته سترګې په لار وي چې د اروپایي اتحاد نه بهر نوې تجارتي موافقې په داسې وخت کې وکړي چې د نوې نړیوال تجارتي جنگ نښې نښانې راڅرګندېږي. واشنگتن پیشنهاد کړی دی چې د فولادو او المونیمو په وارداتو باندې ګمرکي محصول لګوي، خو اروپا له دغه محصول نه په موقت ډول معافه شوې ده. اروپایی مشرانو خپل قهر سرګند کړی دی چې دغه معاف کېدل دایمي نه دي. د بلجیم صدر اعظم چارلز میشل انوای
Ça donne quand même l'impression qu'il y a dans le chef des États-Unis une volonté de négocier avec l'Union européenne en mettant à
l'ordre le dîner de ces انتباه اخسل کیږي د امریکا په فکر کې دا چې اروپایي اتحاد سره خبرې په تاسې وخت کې وکړي چې ټوپک زمونږ په سر نیولې وي. دا د خبرو کولو یو ښه طریقه نه ده چې موږ په تاریخي لحاظ کلک انډیوالان یو. اروپایي مشران د ترکیې په روابطو باندې په داسې وخت کې خبرې کوي چې په سوریې کې د نظامي عملیاتو په باره کې اندېښنې لري. ټاکل شوی ده چې انقره او بروکسل د دوشنبې په ورځ په بلغاریا کې عالي غونډه وکړي.
ترنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاسئ. زموږ خپرونې د واشنگټن نه نشریږي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت نومول شوي مشاور جان بولټن ویلي دي چې متحده ایالات د طالبانو، داعش او القاعده د پراخه تهدید له امله نشي کولی چې د افغانستان د جنگ نه لاس واخلي. بولټن په امریکایانو غږ وکړ چې حوصله دې د لاسه نه ورکوي. په واشنگټن کې د خبریال امانت هر د رپورټ خلاصه زموږ د همکار سید سلیمان شاه ناوري.
جان بولټن چې د بوش د حکومت په دور کې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیرو سخت دریځ سابقه دار ډیپلومات دی. او د افغانستان او عراق د جنگونو په پیل کولو کې مهم رول لوبولی وو. جمهور رئیس ټرمپ نوموړی وړمه ورځ د جنرال مکماستر په ځای د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د نوي مشاور په توګه ونومو. په خبری رپورټونو کې ویل شوي چې مکماستر له ټرمپ او نورو لوړپوړو مامورانو سره د خارجي پالیسۍ په اړه دومره ژور اختلافات لرل چې قابل جبران نه و. جان بولټن سږ کال په فروری کې د واشنگټن د ډانیل مورګان د ملي امنیت په موسسه کې فارغانو ته په خپله وینا کې ویلي وو دا چې متحده ایالات لا تر اوسه هم په افغانستان کې نظامي حضور لري امریکایان یې مایوسه کړي دي. دا چې متحده ایالات لا تر اوسه هم په افغانستان کې نظامي حضور لري امریکایان یې مایوسه کړي دي. خو زیاته کړه چې موږ د افغانستان جنگ نور پیل کړی خو اوس چې پیل شوی معنا دا نه ده چې په جنگ کې شامل یوه خوا اعلان وکړي موږ ستړي شو جنگ ختموو. بولټن په افغانستان کې د متحده ایالاتو د دایمي نظامی موجودیت طرفدار ګڼل کیږي. کله چې ترامپ تیر کال د افغانستان لپاره نوې نظامی ستراتیژي جوړه کړه نو د بولټن نظریات هم پکې شامل کړو. خو په ترامپ باندې له دې امله انتقادونه زیات شوي دي په داسې حال کې چې طالبانو مقاومت نه دی ځپل شوی او د افغانستان حکومت د داخلي اختلافاتو او اداري فساد ښکار شوی. په خپله ستراتیژي کې ډیپلوماسۍ او سیاسي حل له پامه غورځولي او زیات تاکید په پوځي طاقت باندې کوي. یوې پخوانی امریکایي ډیپلوماتې او سفیرې میرمن رابن رافل له امریکا غږ سره د جمعې په ورځ په یوې مرکې کې د جان بولټن د دې دریځ ستاینه وکړه چې امریکا یو دم د افغانستان د جنگ نه وسوتلی نه شي. خو نوموړي زیاته کړه چې بولټن باید سیاسي کوششونه هم له پامه ونه غورځوي. دفاع وزیر جیمز میټس او په افغانستان کې د امریکایي قواو قوماندان جنرال نیکلسن دواړو دا خبره منلې چې د افغانستان شخړه نظامي حل نه لري، باید چې له ډیپلوماسۍ نه همکار واخیستل شي. بولټن هم مني چې د طالبانو قوت زیات شوی خو وایي چې همدا باید د دې موجب وګرځي چې امریکا په افغانستان کې جنگ جاری وساتي. نوموړي د پاکستان د اټومي وسلو په باب ژور اندېښنه څرګنده کړه.
If Pakistan with an arsenal that publicly has been estimated to be 60
د دې خبر امکانات له حده زیات شوی دي چې د پاکستان اټومي بمونه به یو ورځ په غلطو لاسونو کې ولګي او یا به پر بل کوم هیواد او یا هغو ډلو باندې وپلوري چې له امریکا سره دښمني لري. بولټن وایي چې د پاکستان د اټومي بمونو د خطر د محو کولو لپاره ضروری ده چې متحده ایالات په افغانستان کې خپل دایمي نظامي موجودیت جاری وساتي ترڅو د ضرورت په وخت امریکایي قوه وکولی شي چې اټومي بمونه ونیسي. که څه هم چې یو وخت د پاکستان د اټومي بم موجد عبدالقادر خان په لیبیا او ایران باندې د پیسو په بدل کې د اټومي بمونو د جوړولو ټکنالوژي پلورلې وه، د پاکستان پوځي او ملکي مشرانو د امریکایي مامورانو اندېښنې رد کړې دي. په داسې حال کې چې بولټن اعتراف کوي چې د افغانستان په جنگ کې امریکا ته زخ زیات مالی او ځانی تاوان رسیدلی دی، وایي چې امریکایان باید حوصله له لاسه ورنه کړي. هغه وویل چې د تیرو کلونو په موده کې د افغانستان په باب د امریکا د خلکو مایوسي زیاته شوې او دا ښکاره خبره ده چې موږ له پاکستان سره د خپلو اړیکو په ارتباط هم له سختو ستونزو سره مخامخ شوو، له ډېر وخته مو اړیکې ورسره سړې شوې دي. بولټن دا تبصره په داسې حال کې کړې چې توقع کیږي د مارچ په شپږشتمه د دوشنبې په ورځ به د افغانستان په باب په تاشکند کې د سولې او د ورځنی کانفرنس پرانستل شي. په دغه کانفرنس کې د افغانستان، متحده ایالاتو، چین، هند، پاکستان، ترکیه او اروپایي اتحاد لوړپوړي استازي ګډون کوي. د کانفرنس د برخوالو یو هدف به دای چې د طالبانو سره د روغ جوړ لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی د پیشنهاد او وړاندیز ملاتړ وکړي. خبري رپورټونه وایي چې طالبانو لا تر اوسه پورې د ازبکستان له چارواکو سره تماس نه دی نیولی. آیا په غونډه کې د ګډون کولو لپاره آماده دي او که نه؟ سخت دریځ جان بولټن په داسې یو مهم پړاو کې د ټرمپ په ټیم کې شامل شوی دی چې امریکایي ډیپلوماتان او د افغانستان جمهور رئیس لګیا دي کوشش کوي چې طالبان مذاکراتو ته وهڅوي. د امریکا د خارجه وزارت مرستیالې میرمن الیس ویلز څو ورځې مخکې له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي فکر کوي چې طالبان د سولې په پروسه کې په شاملېدو باندې غور کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ جان بولټن د ملي امنیت نوی سلاحکار ټاکلی دی. د بهرنیو چارو ډیپلوماتان او کارپوهان په دې نظر دی چې د بولټن په ټاکل کېدو سره به د ملي امنیت یوه سخت دریزه ډله جوړه شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د فاکس نیوز د تلویزیونی شبکې شنونکی او په ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولټن د شمالي کوریا پر خلاف د پوځي حملې او په پیونګیانګ او تهران کې د رژیم د بدلون پلوی دی. هغه تیره میاشت وویل چې امریکا له شمالي کوریا سره په ډیپلوماسۍ ډیر وخت تیر کړی دی.
موږ 15 کلونو راهیسې په یو یا بل ډول د خبرو کولو هڅه کړې ده خو ناکامې شوې دي، نو موږ به په 16 کال کې بلې نتیجې صحیح لولو.
بولټن وویل چې له شمالي کوریا سره د ډیپلوماسۍ ناکامي او د هغه هیواد اټومي ګواښ د ایران په اړه هم د هغه پر نظر اغیزه کړې ده.
آی ثینک دی ایران نیوکلیئر
ډیل د ایران اټومي موافقه د امریکا لپاره یو ستراتیژیک سهو و. زما پاند هغوی ترینه سرغلوي. زه فکر نه کوم چې هغوی د اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره له خپلو عزایمو څخه لاس واخلي.
دا بولټن په لګیان او منتقدین دواړه موافق دي چې هغه سخت دریځ لري او د ملي امنیت د تلونکي سلاحکار میک ماستر په پرتلاب دا ډیپلوماسۍ پر ځای په پوځي اقدام زیاته اتکا ولري. له همدې امله ټرمپ ښایي د هغه د ټاکلو پریکړه کړې وي.
هغه بولټن ته د یو وطنپال په توګه ګوري، یو داسې کس چې د ایران او شمالي کوریا په اړه به سخت دریځ ولري او امریکا ته د لومړیتوب ورکولو په اړه به له هغه پالیسۍ سره سم لاړ شي چې ولسمشر ټرمپ یې د عملي کولو هڅه کوي، خو سلاحکاران یې ورسره مقاومت کوي.
شنونکي وایي چې امریکا به هرومرو اوس د ایران له اټومي معاملې پر شا شي.
فکر کوم موږ دا منلی شو چې د ایران اټومي معامله د امریکا له نظره مړه ده.
کارپوهان وایي چې بولټن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه د ټرمپ څخه لا سخت دریځ لري.
زه فکر کوم چې جان بولټن به د روسیې لپاره یو ناوړه ستونزه وي. هغه د روسیې په اړه تل سخت دریځ درلودلی دی. زه ویلی شم چې هغه به ولسمشر ته په دغه پالیسۍ کې د یو څو بدلونونو پیشنهاد وکړي چې یو به یې پر اوکراین د زیاتو وسلو خرڅول وي.
په پای کې زیاتره شنونکي موافق دي چې د بولټن په څیر سخت او سپین ګویا کس به هم دې ته اړ وي چې د ولسمشر ومني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د استرالیا وتلی هنرمند کیت بلانچټ وایي د برما مشري آن سان سوچی خاموشي ورخدا کړی دا چې د روهنګیایي مسلمانانو په خلاف د عام قتل په باره کې غوړه کړی دی. نور تفصیل د سیدنی د امریکا غاک د خبريال فل مرسر پر راپور کې اوري.
سباند شپکسا و اویا زره روهنګیا مهاجر د 2018 کال د اگست میشن را په دی خو د خپل ځان د شغورل لپاره گاونډي بنگلاديش ته اوخت دي. د ملګرو ملتونو یو مامور په خو د اقلیت د ډلې په خلاف نظامی عملیات عام قتل بلل و. هنرمند کیت بلانچټ چې د اوسکار جایزه ګټلې وه تېر هفته د یون انسا د روغنیتې د سفیر په حیث ځینې بې کوره شوي مسلمانان ولیدل چې له میانمار نه د ځان ژغورنې له کبله تښتېدلی دي. استرالیایي ستوري خبرداری ورکړ نو په داسې وخت کې چې منسون موسم را نږدې کېږي په زرګونو مهاجر د ناروغۍ و او د لوږې د خطر سره مخامخ دي. میانمار روهنګیان د اتباو په حیث نه پیژني او په لسیزو په لیدیز ایالت رخین کې په داسې حالات کې ژوند کوي چې تعبیض ورسره کیږي. بلانچټ د میانمار د دولت په مشاور آنګ سان سوچی تور لګوي چې د دغې ستونزې په باره کې خبرې نه کوي او چپه ده. بلانچټ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
It is bewildering, isn't it, that someone who has been such a fighter for even a fragile democracy, someone who upholds human rights, does not seem to be speaking out more clearly about the atrocities that are so very clearly happening under her watch.
دا د ورختای خبر نه ده. یو څوک داسې مبارزه وي، حتی د یوې کمزورې ډیموکراسۍ لپاره داسې یو څوک چې په بشري حقوقو عقیده لري د عام قتلونو په باره کې په څرګنده توګه خبرې نه کوي چې د دې تر نظر لاندې کیږي. زما لپاره ډېر فشار هغه ضرورت دی چې په نږدې راتلونکي کې د مهاجرو سره مرسته وشي، ځکه چې منسون را نږدې شوی دی. سیاسي حل په قطعي ډول مهم دی. آنګ سان سوچی د روانې میاشتې په سر کې په استرالیا کې وه چې د آسین په عالي غونډه کې ګډون وکړي، چې په دغه غونډه کې د ملیزیا صدراعظم ورباندې هم انتقاد وکړ. نجیب رزاق په غیر معمول ډول په سخت لهجه وویل د روهنګیا مسلمانانو سره د میانمار سلوک د افراطیانو لخوا دوی د افراطیت د خطر سره مخامخ کوي، ځکه چې د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لري. د استرالیا صدراعظم ملکولم ټورنبول وویل په سیدنی کې د جنوب شرقي آسیا د نورو مشرانو سره د خصوصي غونډو په وخت کې آنګ سان سوچی په دغه جنجال باندې خبرې کړې وې. د میانمار نظامی ډکټاټورانو آنګ سان سوچی د ډیرو کلونو لپاره په کور کې نظر بنده کړې وه، مخکې له دې نه چې په دغه هیواد کې ډیموکراسي رواج شي. په عمومي ډول فکر کېده چې لیکونکي او د سولې د جایزې وړونکي په میانمار کې د بشري حقوقو او زغم اتله وه، که څه هم چې د روهنګیا ستونزې د دې په شهرت باندې کلک گزار وکړ.
او دا هم درنونکو د روانې خپرونې وروستی مطلب چې یوه طبي موضوع ده. ساینسپوهان وایي د کالن کینسر یا د انسان د غټې کولمې سرطان چې هر کال په زرګونو ناروغان وژني، مخنیوی ممکن او علاج هم کېدی شي، خو په دې شرط چې ناروغ خپل ځان په منظمه توګه په یو روغتون یا کلینیک معاینه کړي او د خوراک او څښاک مناسبې طریقې غوره کړي. په واشنگتن کې به د امریکا غږ د خبریال کارل پیرسن د رپورټ خلاصه زموږ د همکار سید سلیمان شاه نه واوري.
کولن کینسر یا د غټې کولمې سرطان هر کال په نړۍ کې د یو زیات شمېر ناروغانو د مرګ سبب کیږي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کولرکټل کینسر یا د غټې کولمې او مقعد د سرطان مخنیوي ناممکن نه دی.
The colon is a long muscular tube that's also known as the large intestine. It processes undigested food.
Colon ya gata kulma ya ugut tube de chi azali lari aw de insan la badan na da hago mawado pa kharijawlo aw intiqal ki marasta kai chi meaday hazmawle inshi. The colon sirtan maamulan da khuraak umar aw pa infiradi toga da insan da badan da genetiki tarkib aw jodak sara mustaqiman irtibat lari. د میشل الکساندر په نوم یو مرمن چې په 35 کلنۍ کې دا ډول سرطان پکې تشخیص شو او وسکه شوې ده وای:
او ایت واز جاست جوی وان ا ریس وذ مای لایف اند کراس ذا فینیش لاین.
دا زما لپاره د خوښۍ لحظه وه، ځکه چې ما د خپل ژوند د بقا جنگ کوو. دا احساس چې مخ پکې کېدویم نورم زیات طاقت او قوت را وبخو. دا فکر بر ستل پیدا کېده څومره نور مودې لپاره به ژوندیم چې خپل ځوانې لور سره اوسېږم. همداشان نور قسم قسم خیالات زما په مغزو کې ګرځېدل راګرځېدل. ډاکټر ضیا اوچی چې د میزوري د پوهنتون د طب فاکولټه کې درس ورکوي او د میشل الکساندر علاج یې کړی دی، په دې اړه وایي:
Majority of colon cancer develop from maybe Nepal and that takes about 10-15 years. So if you find a polyp,
the colon ya da ghati kulme sirtan mamulan zahiran da yo bezarara ghuti ya parsob na paida kigi aw da lasnatar dolos kolon pore pore moda ki wada kai ka pa badan ki da cha kuma kushnai ghuta maujudai aw la dikri no pade cancer ba akhsan shi da de dawal sirtan da makhniwi la para ta zaruri khabar da da che har chok zan mayna ki aw guri polyp ya wala ghuta kho لو کولمې سره په مایده کې دنه نه پیدا شوه. نو موري د میشل الکساندر په اړه ویل هغه پوخ عزم کړو چې خپل علاج وکړي او زما په فکر دغه عزم او اراده سره مرسته وکړه چې ښه شي. ډاکټران وایي چې په پراخه اندازا د شنو سبو خوړل د کولن د کانسر په مخنیوي کې مرسته کوي. باید چې د خالصو غنمو ډوډۍ خوړل شي او د لوبیا په شمول هغه ترکاری او سبزیجات زیات استعمال شي چې ډیر فایبر لري. په منظمه توګه جسمانی ورزش ډیر ګټور دی او که یو څوک په سیګریټو معتادي سمدستي د سیګریټو څکل خوشی کی، خو تر ټولو مهمه به دای کله چې 50 کلنۍ ته څوک ورسی کی او په کور کې بل څوک پخوا په دغه ناروغي اخته شوی وي باید ځان معاینه کی. حتمان خپلې طبي معاینې باید بشپړې کړي او ځان دینه کوي. کپی او چاکی د کولن کانسر په لومړی مرحله کې تشخیص شي د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO په وینا نوی پسول کې د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات موجود دي. له جراحي نه دوه کال وروسته میشل الکساندر تر اوسه پورې سرطان نه لري.
او په همدې سره درنوندونکو د امریکا غا کښنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطلب هم پای ته ورسدل. مننه چې تر دې دمه موضوع ملتیا وکړله. د امریکا غا کښنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغه چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی لاس پارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خدای په امان.